خپاره کړو.
او زه د دغه نوی صندوق چې جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د معتمدینو د هیئت غړی ما، او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي، او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب، احدی یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشری مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
وزینه ضروری مصارف د دولت لکه عضویت په بین المللي مؤسساتو کې کچیرته د طالبانو حکومت ورنکی بیا په غوړه سره کې د سلډین زنه استفاده وسی، دا پیسې د غ په ډول استفاده نه کیږي د بشري کومکونه خکټیر فوق العاده حاد یو شی وسیږي، نو په صورت سره کامل را ډول بنچ د غلط وسیږي، ول دا پیسې د غل پاره دي پولی د افغانستان د پولی چارو لپاره دی چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشری کومکونو لپاره امریکا خپل ځانته 814 میلیون ډالر یې سده بین المللي مؤسسات ته ورکړي، او آسیایی بانک او جهانی بانک هم سده 1 میلیارد ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که په امریکا کې ساتل کیږي؟
انور پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي، د محکمې حکم سره واخلاص په اساس باندې بیا ور باندې تصمیم ونیول شي.
سویس ته د افغانستان بانک د کنګل شو شتمنیو د انتقال پر سر د څار او د ټاکل شوی بورد یو افغان غړي ډاکټر انور الحق هدي خبري مو اوریدلې. ښاغلی داودزی، اوله پوښتنه له تاسو کوم، د امریکا د دغه ورسته پریکړه په تړاو د تاسو نظر څه دی؟ په څه حالاتو کې دغه پیسې سویس ته انتقالوي؟ غواړی څه ثابت کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته تخنیکی همکارانو ته اوریدونکو ته سلامونه په وړاندې کولو سره، او دا هم یو مهمه خبره ده، اما ډیره مهمه ده طالبانو لپاره نه ده، د افغانستان لپاره مهمه خبره ده. د پیسو موقعیت بدل شو او د پیسو مدیریت بدل شو، نو ما په فکر باندې ډیر لوی تحول نه دی، ځکه مدیریت د لحاظ هم بیا هم د امریکا قبضې نه دی وتلي. سویس باندې امریکا کنټرول لري، نو بینلی کانال کې دي، دا یا په بل عبارت د طالبانو اختیار کې نه دي، هغوی ترې استفاده نشي کولی. د ډیر وخت نه بینلی ټولنه په دوه رایې کې واقع ده، یو خوانه نه غواړي چې طالبان سره کومک وکړي، خو بل خوانه نه غواړي چې د افغانستان د خلکو مشکلات ډیر شي. نو دا پیسې ځکه انتقال کړي چې په هغه حالاتو کې چې اشد ضرورت وي د افغانستان خلکو ته، یا من حیث د مملکت افغانستان ته، نه من حیث د دولت یا حکومت، په هغه حالاتو کې د دین استفاده وشي. یو وخت چې په دې کې ضروري ګڼم چې یادوري کوم، دا پیسې خو بانکي دا هر کال ګټه راوړي، نو هغه ځینې مصارف د عضویت او د عاجلو دغه هغه ګټې نم کور کې ګټې نه مصرفولی شي. نو دا یو ښه تحول دی، خو دومره ښه نه دی چې طالبان ورته خوشاله شي. د منیز د افغانستان خلکو ښه خبر ده چې ورته خوشاله شو، چې یو قدم حداقل نږدې شو، چون هغه معتمدین یا مدیران حداقل 50% افغانان دي، څلور نفری ګروپ د معتمدینو کې دوه افغانان دي، چې یو حاجي صاحب چې پخوانی د مالی وزیر و، هغه په دې مواردو کې ډېر وارد سړی دی او ټینګ افغاني احساس لري، ابل ورور نه پیژنم، هغه هم همداسې دی حتما. نو دا هم ښه خبر ده چې نیم کله د افغانانو مدیریت ته ورغی.
بله، مننه کوم. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف ډی ای هم ویلي دي چې ټینګار کړی دی چې د افغانستان بانک کولی شي په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. په همدې ارتباط ځینو رسنیو له هغې ډلې سی این این لیکلي چې بالاخره دغه پیسې افغانستان بانک ته انتقالیږي په آخر سر کې، مګر همدغه دوه شرطونه دوی هم یاد کړي چې یوې د بانک مسولانه مدیریت دی او بلې دا یقین ورکول چې دا پیسې به ترهګرو او مجرمو ډلو ته په لاس نه ورځي. ښاغلی رامسپور غواړم له تاسو وپوښتم چې څومره ممکنه ده طالبان دغه ډاډ ورکړی شي چې هم به بانک په مسولانه توګه مدیریت کوي او هم به دا یقیني کوي چې پیسې به ترهګرو ته نه ورځي. دغې حقیقت ته په کتو چې څه وخت مخکې د القاعدې مشر کسام طالبان نه تاییدی تر اوسه پورې په کابل کې د امریکا په برید کې ووژل شو.
زه هم په خپل وار تاسو ته محترم داوزای صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. او په سر کې خدا باید عرض کوم چې متاسفانه زه ډیر خوشبین نه یم چې دا پیسې د امریکایي بانکونو څخه یا د ریزرو بانک څخه سویس صندوق ته سویسی صندوق ته انتقال کیږي. دا زما په هند د افغانانو په ګټه نه دي، ځکه چې دا پیسې د افغانستان د پیسو ملي پښتوانه وو او دا باید هڅه هلته ساتل شوی وای او دا به نور لارې چې هلته موجودی چې مثلا د ریزرو پیسې بانکونو کې خودل کیږي د هغې نه ګټه هم راسته راځي. همغه رقم چې مخکې د وزیر صاحب هم اشاره وکړل دا هم افغانستان ته او عام افغانستان ولس ته ګټور وو، خو متاسفانه د افغانستان ولس نن سبا په خپل سرنوشت باندې حاکم نه دي او د دوی شتون په ټولو هغه تصمیمونو چې بهر کې نیول کیږي متاسفانه هیڅ نقش نه لري. دغه پیسې انتقال سویس ته د کارپوهانو له هنده دا تورم زیاتوي. که چیرې دغه پیسې نه افغانستان استفاده وکړي او پیسې چاپ شي دا به بانکي تورم زیاتوي افغانستان کې. دا د اقتصادپوهانو نظر ده او دا چې په دې کې افغانان هم ګډون لري په نظارتي بورډ کې دا خبره ده، خو متاسفانه هغه وخت چې دغه کسان په افغانستان کې حاکم وو او افغانستان کې قدرت هم درلود د موږ اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه وو. هغه وخت هم د په میلیارډو ډالر کرپشن افغانستان کې موجود وو. یو بیلګې د ګمرکاتو عواید ده، طالبان په یو کال کې 1.15 میلیارډ ګمرکي عواید ترلاسه کړی دي، حالاندا چې په عین وخت کې د جمهوریت په وخت کې 3.8 میلیارډ ډالر ترلاسه شوی وو. 3 میلیارډ تاسو وګوري او 1.15 میلیارډ تاسو وګوري، نو دا خپله دا ښیي چې په هغه وخت کې فساد ډیر وو. او دا هم ښیي چې خوشبختانه افغانستان نن سبا په خپل عوایدو باندې متکی شوی دی تر دې کچه پورې. مثلا سږ کال که چیرې موږ او تاسو ملي بودیجه ته تذیر شو، دا بودیجه د طالبان سره له دې چې دوی ډېر مسلکي هم نه دي او دا بودیجه دوی تصویب کړې دي 2.1 میلیارډ افغانۍ دوی بودیجه تصویب کړې دي چې تقریبا له دې نه 1.6 میلیارډ افغانۍ د ملي عوایدو څخه دوی ترلاسه کولای شي او نور عواید هم دوی لري چې دا عواید هم کشیر اضافه شي کیدای شي دوی دغه بودیجه مکمل د ملي عوایدو څخه پوره شي. دغه د پیسې انتقال باندې زه ډیر خوشبین نه یم، اقتصادي کارپوهان هم خوشبین نه دي، دا د افغانستان په ګټه نه دی. او د حدیث د خبرو په ارتباط باید عرض وکړم چې د امریکای محکمه هغه په یو مرحله کې د وروستي وختونو کې دا فیصله وکړ چې امریکایان حق نه لري چې د افغانستان د دغه ریزرو پیسې څخه دوی د 1 سپتمبر د قربانیانو په ارتباط استفاده وکي او دوی تاوان ورکړي. دا فیصله شوی ده کیدای شي حدیث په دې کې په جریان کې نه وي. او بل مسله هم دا ده چې د بین المللي سازمانونو عقل او زړه دومره زیات نه دي چې افغانان حتما هغه باید دغه پیسې څخه ورکړي. دا پیسې د افغانستان بانک د پښتوانی په تفصیل باید وساتل شي او دا باید حیف مایل ونسی. په دې کې ډیر نگرانی نن سبا موجود دي.
بله ښاغلی رامسپور، د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکا نیت پرایس وویل چې د همدغې د تاسو خبره حیف مایل یا د بېځایه مصرف ارتباط باندې دوی ډیر قوي څارونکي لري او نه پرېږدي یا اجازه نه ورکوي چې دغه مسله داسې وشي چې حیف مایل شي یا په بل رقم مصرف شي. البته دا ډاډ امریکایي چارواکو ورکړی دی. مګر په هر صورت ښاغلی داودزی، له تاسو نه هم غواړم وپوښتم چې اوس خو دغه پیسې امریکا سویس ته لیږي. ښاغلی هادیم وویل چې په ځینو ډیرو خاصو حالاتو کې کیدای شي دغه پیسې راووزي او د سویس ادارې هم ویلي چې دا به د افغانستان بانک ته بالاخره په هغو شرطونو ورکول کیږي چې مخکې مې یادونه وکړله. مګر فکر نه کوي د افغانستان اوسني حالات تر دې نور نشي خاص کېدلی؟ د ملګرو ملتونو د راپور په اساس نږدې 25 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. په دې کې هاده لوږه هم شته چې ماشومان هم پکې زیات دي او خلک د لوږې له لاسه مري په اکثرو ځایونو کې. څه فکر کوي، حالات تر دې هم خاص کېدای شي په افغانستان کې؟
حالات خو خاص دي، په دې کې شک نشته، ډیر خراب دي حالات، خلک ډیر پتنګ دي، ډیر مصیبتونه، ډیر مشکلات دي. خو هغې دپاره نورې لارې ضروري دي چې د بین المللي ټولنې سره رابطه ښه شي، هغوی تشویق شي چې کومک وکړي. اوس هم امریکایان یوازې امریکا یعنی 1 میلیارډ ډالر د غور لاندې لري چې همدا بشري مرستو ته ورکړي، او اروپایان هم لري. خو بیا هم هغه مرستې مشروطی پدیدی چې نفع طالبان ته یا اسلامی امارت ته ونه رسیږي، نو هغه هم ډیر مشکل کار دی. دا د دراکه واقع ده بین لري کولنه چې ډیر مشکل دی چې مرستې خلکو ته ورسه او طالبان ته دې داغه ګټه ونه رسیږي. اما دا پیسې دا بودیجه دا په خوا هم دغه شکل باندې و په مشکل حالات یا استراری حالات کې مصرفې دي، یا بعضی وخت برڅا چول کې دي. په کې مثال په توګه کله چې د کابل بانک بحران راغی 2009-2010 کې $600 میلیون د همدغه پیسو نه راوېستل شو د کابل بانک د نجات لپاره مصرف شو، چې بیا ځینې برته ورواچولې او هغه بیا بېله قصه ده. دلته اوس فعلا هغه سي حالاتو کې خو دغه بورډ اجازه نه ورکړي زه یقین لرم چې دا مصرف شي. خو داسې حالاتو کې لکه مثال په توګه اوس افغاني نوټونه زاړه شوي دي، او دا د نوټونو زړېدل دا په خپله د افغاني د بې ثباتۍ او د کمزورۍ باعث کیږي. اقتصاد ضعیفېږي، خلک کوشش کوي چې کلدارې واخلي، ډالر واخلي، نو دا خو دوباره چاپ غواړي. دې چاپ د پاره فکر نه کوم چې طالبان دې بودیجه ولري او دې کې دغه په دې حق لري خپل منابعونه تخصیص ورکړي چې نوي دوټونه چاپ کړي. نو زه فکر کوم چې شاید همدغه بورډ د دې بودیجه نه د همدغه ذخیره نه بودیجه نه د نوټونو د چاپ د پاره مصرف کړي، چې هغه برته به په کرنسی باندې په پیسو باندې تاثیر ورزید، افغانۍ په قوت باندې تاثیر ورزید، افغانۍ بیا په خپل یو حد ثبات کې پاتې کیږي. نو چې برته راوګرځم د همیشه د چاور ما خلک د افغانستان د خلکو فعلی مصیبتونه او بشري مشکلات د دې پیسو سره ربط ورکړي، دا دواړه ربط نه لري. دا پیسې خو اقتصادي پښتوانه ده، دا د پیسې پښتوانه ده. دا دې لپاره نه دي چې په دې غنم واخیستل شي، په دې اوړه واخیستل شي، یا په دې باندې سي پروژې عملی شي چې خلکو ته کار پیدا شي. هغه د لپاره نورې لارې دي چې باید ولټول شي، افغانستان درته یو نورمال حالت ته راشي. یو خبره ضروری ګڼم چې دا وری کوم، کله چې په دوحه کې خبرې روانې وي د افغانستان د دولت یعنی جمهوریت امریکایانو خپل مرسته یو په څلور رقم کړه، یعنی 15% کم کړ، 25% راوړ سواله. موږ چې پښتنه وکړه ویل چې موږ دا پټي دوه چې د سولې نه بعد چې اسلامي حکومت جوړیږي هغه سره به موږ 45 میلیارد ډالر یو ځای مصرف کوو. او هغه وخت زما دیږي تمرکز په دې و چې هغه ولسوالۍ چې د جنگ په بنا باندې د باسازی او انکشاف نه لري پات شي وی دی هغه ته اولویت ورکړي شي. نو منظور مې دا و چې کچیره د اسلامي امارت او د دنیا رابطه خوا او په رسمیت پیژندل شي او یا په ماغه خوا سم تروانو، نو به دې ته ضرورت نه پیښیږي چې د پښتواني پیسو باندې فکر وکړي چې اوس بشري مرستې څنګه تینه استفاده وکړي. متاسفانه چې هغه روابط خو نه دا چې خشوي نه دي، بلکې خرابېدو خو روان دي، او طالبان د انزوا خو روان دي، په سرعت باندې روان دي. ټول هغه موارد چې باعث د اعتماد او اعتمادۍ په دنیا کېږي هغه کې دوی د منفي خو روان دي، پیشرفت خوانی دی
روان. دا پښتنه ورسته هم لرو یو بحث کې ترغه مخ کې به یو مسله بلم له خاغلی رامسپور وو پښتم. خاغلی رامسپور تاسو چې تجربه لري د بشری مرستو د ویش په برخه کې او په ځینو نورو مسایلو کې د بشری حقوقو په برخه کې، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله دغه پیسې به د سویس بانک ته زیاتمن به په کاروبار اچول کې یو ګټې به هم کوي، ډېرې پیسې دي. څه فکر کوئ آیا ممکنه ده له تخنیکي پلوه چې د بشري مرستو د تمویل لپاره په ځینو حالاتو کې دغه ګټې نه استفاده وشي، که څنګه کله خپلو اصلي پانګې نه شي کېدای؟
دا خو بیا هم بورډ ته ارتباط لري چې بورډ سره کوم خپل کارت یا پروسیجر دوی جوړوي، او هغه غټ ملک چې د امریکا متحده ایالات دوی سره کوم نظر لري چې باید دغه پیسې څخه د افغانانو په ګټه تر کومه کچه پورې استفاده وشي. د بشري کومکونو په ارتباط خو مخکې هم اشاره وشو چې تقریبا د امریکا متحده ایالاتونو $1.3 میلیارد اجلا کړي دي، او د بین المللي بانکونو له لارې او بین المللي مؤسساتو له لارې افغانستان ته لیږلي دي، او دا د لیږلو پروسه دوام لري. دا غټ کومک د چابغانانو سره کیږي، د ملګرو ملتونو لخوا هم دا کومکونه وشل کیږي. زه فکر نه کوم چې دا اولویت وي. اولویت دغه پیسې هغه رقم چې په استټمنټ کې ویل شوی ده چې مثلا کچیر افغانستان د برېښنا له پیسې نه قرضدار وي کیدای شي په هغه کې مثلا دې پرداخت وکړي یا کیدای شي دغه پیسې چې مخکې د وزیر صاحب اشاره وکړل په چاپولو کې دوی سپما وکړي په دغه موضوعاتو کې کیدای شي ډېر اړین دي خو بیا هم د کارپوهانو لهانده چې ما دوی سره خبره کړې دي دا خامخا تورم زیاتوي ځکه چې دا یو پشتیبانه وو او بهتره دا و چې دا پشتیبانه به ساتل شوی وای بهتره خو طریقه دا و چې طالبان کله چې قدرت ته ورسید د افغانستان د سولې لپاره او د ملي توافق لپاره یو لار جوړ کړي وای چې د ټول سیاسي جهتونو او افغانان یو بل سره راټول شوی وای بین المللي شناخت رامنځته شوی وای او د افغاني پیسې قوت او د افغانستان اقتصاد لا پسې ګلندر شوی وای خو متاسفانه چې دوی یو په بل پسې دا اشتباهات کوي او ځان انزوا او تجرید خواته بیایي او دا د لامل سبل اخره چې دا پیسې چالته موجود وو د پیسې انتقال سي سويس ته او په دې کې بور جوړ سي او په دې کې نن سبا دا خبرې وتر جوجانې چې سره قم باندې مصرف سي
ډیر مننه کوم ښاغلی رامسپور او ښاغلی داوودزی له تاسو مننه کوم که څو لازی پات شي چې زین اوریدونکو تام وخت ورکو اوریدونکو کولای شي د ازادي رادیو په واتس اپ باندې 00422112401 زنګ راته وهي البته د مو واتس اپ شمیره ده او ټلیفون مو ده 00422112401 لاند ده مخلو
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
بیا مام خراغلاستویم زه سفی ولاستان اگزایم د ازادی په سپو کې خبرونه اورې په دې باندې بحث کوو چې امریکا متحده ایالاتونو تصمیم نیولای دی 3.5 میلیارډ کنګل شوې شتمنۍ چې د افغانستان بانک زیرمې وي هغه سویس ته انتقال کړي او د نظارت لپاره یو بورډ هم ټاکلی چې پکې دوه افغانان او یو امریکایی او یو سویسای چارواکي دي او ورسته به بیا د بشري حقوقو په مسله خبري وکړو خو اوس د همدغه مسلې په ارتباط باندې څه نظر یا د ملمنو خغلی داوودزی یا خغلی رامسپور څخه څه پوښتنه لري کولای شي موږ سره پوښتنه مطرح کړي مهرباني او اوریدونکو لرو د واتس اپ لاري
سلام علیکم څنګه تاسو محترم تاسو سلامونه او د ازادي رادیو ټولو محترم او کارکونکو اوریدونکو دا فهیم نورانی نابینا تر سره په لیکم د لغمان نه
وعليكم مهرباني او کسب
ډیر مننه وسانګزه صاحب محترم امریکا تل افغانانو سره ظلم کړی دی اوس هم افغانانو سره ظلم کوي دما غوښتنه دغه د امریکا څخه د نړیوال څخه چې دغه د افغانستان 1 میلیارډ ډالر چې کوم دی دا د افغانستان حکومت ته د افغانستان بانک ته اوس پاري دا د افغانستان د خلکو سرمایه ده دا نه د طالبانو سرمایه ده نه د جمهوریت و نه د امارت ده نه د بل ده نه د بل ده دا د افغانانو د دې مظلوم خلکو سرمایه ده دما غوښتنه دغه ده چې دا هیڅ کله هم د منلو وړ نه ده چې دا یا سویس ته سپاري یا جاپان ته سپاري یا بل ته سپاري یا بل ته سپاري غوښتنه نه مې همدغه ده چې امریکا د نور له خدای وډار شي اگر چې هغه خدای هم نه پیژني خو له خدای دې وډار شي او دغه کار د نور نه کوي کنه له ډیر سخت برګون سره به دوی مخامخ شي او بیا به له داسې برګون سره مخامخ شي چې دوی به بیا هیڅ کوم سنه شي کولای نو زما غوښتنه همدغه ده د ټولو ملګرو ملتونو سازمان ته حقدار اختیار به پری سازمان وي چې په امریکا باندې فشار راولي چې دغه د افغانانو حق د مظلوم افغانانو حق دی نور چاته ونس پاري او د خپل افغانانو ته اوس پاري دا د افغاني پښتوانه د دان څوک مصرفول شي نه کوم پروژه کې مصرفول شي نه بلکې نو دا به چې د افغانستان بانک په واک کې ورکړل شي تر څو دلته دا اوس موږ تاسو ګورو زموږ افغاني دومره زړې شوی دي سانګ دې سره چې بيخي د کارولو وړ نه ده او دلته دومره قیمتي ده چې اندازې نه زیات قیمتي ده نو دا د وجه همدغه د عمده وجه همدغه چې دوی زمونږه پیسې کنګل کړي دي او مونږ ته پلاس کې نه راکې زمونږه د 2.5 میلیارډ ډالر د سوداګرو پیسې دوی کنګل کړي دي امریکا یو ظالم یو دیکتاتور یو ترورست ملک د په نړۍ کې افغانانو سره
ولا تاسو پیغام مغووري د تاسو پیغام مغووري د بل اوریدونکو به راوخلو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مشارک کړئ
سلام علیکم
سلامونه صفی الله ستان اگزام شیبر صاحب نن رخصت ده مهرباني وکړئ خپل نظر او پوښتنه کولای مهرباني غږ مو لکه خراب راځي لکه جړ راځي کزایته لکه تغییر ورکړي چې غږ مو سم شي بیا خبره کوکې
څنګه سورو راغلم څه
نه سر او ته کوشش وکړه چې سي او اوس کوشش وکړه چې مغه وکړي چې راګ دې موږ وره اوره او او اوس اورم او
اورو را دې موږ نظر خدا غا شاید چې مدې نړیوال نه موږ د خپلو څه به افغانستان سره نور ظلم مومن چې دا څنګه ستاله نو دا پنځوس کال اندازا کېږي چې موږ تر ظلم او زیاتای روان د پښتو باندې هر کس ظلم وکړي نو څنګه چې نور اورو را نه دې موږ په خپل نه تاسو یې نه ته ضرر ورسوي او نو اوس موږ دا غواړو نو ټول د کوم ځای داخلا ورونه دي که خلیجان نو ټول دا غواړو چې به نور ظلم را سره کوم کې دا موږ کومه ستمنه ده دا اخلاص کې ورو د دموکراسینا ته ځنه دوی ته تعدید افغانستان نه ستو دا ولې موږ سره دا ظلم کوي
صحیح د تاسو نظر مو اورید بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ البته دوه اوریدونکو لرو د دوی غغونه اورو بیا به ورسته ملمنو ته ورشم دا دوه ورستی دي مهرباني وکړئ
ملمنو ته خو منګ په داسې ویش کاله کې معلوم یا سر شي په منګ باندې څه دوی کیږي دوی ولې دغه پیسې اخلي دوی ولې په بل مملکت ته لیږي دغه پیسې دې موږ په کار نه دي دغه دې واخلستان زای صاحب هغه خلکو ته دې ورکړي چې هغه شهیدان هغه غازیانو په امریکا کې بمباری پی وکړي هغه نه هغه موږ ته دې ورکړي موږ دې ته پوبای موږ نه غواړو نه غواړو نه غواړو موږ بل خدای هر څه وغواړو خو نو د امریکایان موږ نه لاس واخلي چې موږ کورنۍ چارو کې نور کار ونه لري دا یو خبره بلا خبره دا ده چې په موږ باندې ظلم نه نه واله ټولنه مرګري لیدونه امنیت شورا نه نه واله محکمه کوي که چیرته رښتیا نه نه واله محکمه یې خو باید چې دا د موږ حق حقوق وسنجوي او مال شي کار وکړي که حق دې راځي که حق نه نه راځي امنیت شورا وګوره مرګري لیدونه وګوره دا نه نه واله ټولنه وګوره چې دا په غونډه دنیا حاکمیت لري اما نن ګورې چې په منګ باندې ورسانو هم زم دل نو وکړ هم بیکایانو را باندې وکړ څلور پنځوس مملکتوم را باندې وکړ دا اوس هم په منګ باندې هم کوي چې نن پر اسنټ دې زمي نن بازار دې خوشې کوي دې دې منګ په کورنۍ چارو کې څه کار دې وسلام پی کړه
بل اوریدونکو براخلو دا به ورسته وي البته د دوی غونه به مورو بیا به ورشو برته ملمنو ته که دوی څه نظر درلود په دې مسله باندې مې ربني ورسته اوریدونکو دې خا د دوی ټلیفون بند شو البته ژمنه مکړې چې ورسته اوریدونکو په صورت ور به شو بیرته خپل ملمنو ته خاغله داوود زید زینو خلکو غوونه تاسو اوریدل لبیلا بیلو سیمه زنګونه راولي او د دې غوښتنم دا البته په ساده ژبه چې دغه پیسې باید مختره خوش شي او راکړل شي څه نظر لري تاسو په دې رابطه باندې د عام خلکو هغه څنګه ارزوي خبرې
ټول عام خلکو ته چې پیغامونه پریښو د زړه له کومې سلامونه وایم او خبره دا ده چې دوی نظر خو ډیر د قدر وړ دی اما دا خو یو ډیر خاصه تخنیکی مسله ده یعنی زم چې پیغږیږم مزګ د څه نه څه تجربې د مخې غږیږم دا یو مسلکی مسله ده نو په هر صورت نظرونو ته احترام خو زه غواړم یو بل اړخ را وسپړم هغه دا دی چې دا په دا پیسې د اوس نه امریکا کې نه دی پرتی دا خو تل پرتی وي یعنی هغه اقل تیر شل کلو کې چې موږ مسولیت درلود دا پیسې په امریکا کې وي امخ کې چې اشاره وکړه کله چې دوه بحران پیدا شول په کابل کې او مرکزی بانک ته ویل شو چې دغه پیسې نه استفاده وکړي نو هغه وخت کې یو حقیقت هغه وخت کې ماته معلوم شو چې رئیس دفتر هم په هغه وخت کې چې په کابل کې صرف یو لسل میلیون ډالر په مرکزی بانک کې وو او 302 میلیون افغانۍ وي او 10 میلیون ډالر په دوبۍ کې او باقي ټول په امریکا کې وو نو دا هم دغه میکانیزم سنجول شوی او دا همیشه په امریکا کې وي د معنی دا ده چې په امریکا کې د اینو دا محفوظ دي او دینه ګټه پورته کیږي ګټه په دې معنی چې دا سرمایه گذاری کیږي او هغه ګټه برته په سرجم باندې غورځيږي ځکه دا خو همیشه 9 میلیارډ ډالر نه و دا خو 15 میلیون افغانۍ نه شروع شو 15 میلیون ډالر نه شروع شو په 2001 2002 کې چې بل اخر ورسېدي 9 میلیارډ ته
چون مصرف تینه نکیده گتی پی ور سرجم بانده ور اضافه کیده اوس حالت دسته چه اوس سرجم شاید دیر نشی اما زین موارد چی پیخی گه اغیی که مصرف کی سرجم نرکت شی خو دا خبره چه دا پیسی انتقال شی مرکزی بانک دا افغانستان دا هیچ وقت ندی شوی پخوام ندی شوی خو پخوا چون دولتون امریکا پر رسمیت پیجنده نو در رئیس دولت دا افغانستان تصمیم ورتا مهم و اغا بش تصمیم ونی و دا اغیی قدری کو اوس چون طالبان پر رسمیت نپیجنی نو دوی تصمیم پر رسمیت نپیجنی دا د مسالې یو ورس دی بل د مسالې دا دی چې دا افغانستان ډیر خوشبخته وو او وسم دی چې 9 میلیارد ډالر په دغه نامو باندې د پښتواني لري په بانکونو کې پاکستان څو موده مخکې 6 میلیارد 5 میلیارد ته راښکته شو که دا پښتوانه صفر شي هغه ملک ته مفلس وایي بیا هغه سره څوک تجارت نه کوي هغه لیټر آف کریډیټ نشي جوړولی اوس هم دلته دا یو نزاکت موجود دی چې دا پیسې چې په سویس بانک کې نو د افغانستان تجار لیټر آف کریډیټ نشي جوړولی یعنی په ډالر باندې اوس هم تجارت نشي کولی نو مجبورا به په کلدارې او په نورو محلي پیسو باندې تجارت کوي نو دا یې ضرر دی چې را خلاصه یې کړم مونږ خو د خدای دا سات غواړو چې هغه حالت راشي چې دا پیسې بیرته فزیکی توګه نه کنټرول مدیریت د مرکزی بانک د افغانستان سره او اما هغه حالت خو روان نه یو سرچپه روان یو سرچپه په دې معنی چې طالبان او اسلامي امارت لا هم انزوا خو روان دي او داسې ډیر نور موارد هم خدای نه خواسته شاید چې پیښ شي چې متاسفانه قیمت به د افغانستان خلک ادا کړي
ډیر مننه کوم ښاغلی داودزی کور موادان ښاغلی رامسپور که تاسو هم د اوریدونکو په نظریاتو باندې څه تبصره لرئ مهرباني وکړئ وخت به درکړو
زه هم په خپل وخت درنو اوریدونکو ته او پښتونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم واقعا دا خو تخنیکی اړخ پکې ډیر دی خصوصا د دې پولشوي مسله چې نن سبا په دنیا کې د یاره تروریزم مسله نن سبا ده دا ټول هغه موضوعات چې دنیا نشي کولای چې دغه پیسې صلاحیت د افغانستان بانک ته یا افغانستان موجوده حاکمیت ته ورکړي نو دا یو ډیر غټه مسله ده ما مخکې هم اشاره وکړ کاشکې چې داسې یو وضعیت رامنځته شوی وای چې دنیا دغه نظام پر رسمیت پیژندلی وای او دغه نظام هم داسې یو توافق ملي و اشتی ملي رامنځته کړی وای چې د خپل ملي او بین المللي مشروعیت کسب کړی وای خو متاسفانه موږ بحران خواته روان یو په دغه یو کال کې دا هیڅ شانه پت نه ده او لاندې کابله مونږ په دې باندې موافق نشو بل اوریدونکي یو بل مسله مطرح کړ چې دنیا مونږ باندې په دغه 15 کالو کې ظلم کړی دی صحیح ده چې بیلابیل عوامل په دې کې موجود هغه باندې بحث نه کوو خو دنیا همیشه دو جانبه تعامل غواړي که چیرې دنیاوال غواړي چې نه تنه افغانستان سره ښه تعامل ولري خو دوی هم د افغانستان څخه دا هیله لري چې بعد داسې یو نظام دلته وي چې بین المللي تروریزم دلته وده ونه کړي یو ملي نظام وي خلک ترې خوشحاله واوسي خلک خپل ځان په حاکمیت کې وګوري په اداره کې وګوري د ښځو ونډه په اداره او حاکمیت کې مطرح وي دوی ته حق ورکړل شي همدغه رقم نور مدني او بشري حقونه باید خوندي وي یو بل اوریدونکي دا ته اشاره وکړ چې دغه پیسې بهتره وو چې قربانیان د جګړې قربانیانو ته ورکړل شي د جګړې قربانیان وروره ډیر یو غټ بحث دی او هغه وخت چې ما په دغه مذاکراتو دغې کې د ملګرو ملتونو لخوا په دې کې ما ګډون درلود په بار بار دغه مسله موږ دوی سره مطرح کړې دي طالبان سره مطرح کړې دي چې دا د قربانیانو مسله افغانستان کې ډیر یو غټه مسله ده دا د قربانی حق دي چې حقیقت باندې پوسی دا د قربانی حق دي چې ور باندې چې ورته تسلیت حاصل شي دا د قربانی د جګړې حق دي چې ورته غرامت یا تاوان ورکړ شي نو کچیر دغه سی یو میکانیزم باندې چې ملګرو ملتونه روان وو یا دنیاوالي غوالي دوی کلک ولال ووسی یا وسم دوی اقدامات وکړي نو تبیله چې د قربانیانو حقوق باید د جګړې نه ورسته باید خوندي شي او هغوی ته هغه د هغوی حقونه ورکړل شي دا هغه پرته له دغه پیسې څخه هم کیدای شي دوی ته امتیازات ورکړل شي او نور موضوعات چې یو غټ بحث ده هغه باندې ډیره مننه
مننه کوم اوریدونکو اوس به ورشو دویم موضوع ته دغه پروګرام البته دا هم تړلی ده د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ویان له خبرو سره نیت پرایس ویلی وو که څنګه په ځینو هیوادو کې د طالبانو د حکومت سفیران او استاد شته او کابل کې هم د ګوتو په شمار سفارتونه فعال دي مرګه امریکا چې لوی قدرت د پرون اعلان کړی البته د دوی د بهرنیو چارو وزارت چې په کابل کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره په لوړه کچه دوی خبري نه دي کړي ښاغلی داودزی امریکا خو پر راس کې ده، یعنی ډېری وادونه تعقیبي دوی که دغه سید طالبانو سره اړیکی او خبرې بیخی پرې کوي، یعنی خبرې نور سره کوي، دا څه معنا لري او بالاخره دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ ده؟
ډېر د اندېښنې وړ ده. امریکا اوس یو د څو سوپر پاور نه نه دی، یوازینی سوپر پاور دی. یعنی کله چې دنیا د دو قطبي حالت نه ختمه شوله، دنیا یو قطبي شوله، او په راس دغه نظام کې امریکا دی. ځینې دوستان ملګري ملل متحد نه توقعات لري ملل متحد د امریکا په لاس کې یو شی دی. البته چې ځینې نور ملکونه لکه چین او روسیه او نور کوشش کوي چې یا د ستجمی توګه د امریکا سره رقابت وکړي، یا یوازې وکړي او دنیا د یو قطبي حالت نه څو قطبي ته بوزي، خو هغه لا لري ده. اوس په دې فعلي حالت کې دا خو یو نو افتخار و طالبان ته چې امریکا ورسره یو معاهده امضا کړه. په هغې معاهده کې دوه مهم اړخونه مراعت نه شول. حقیقت کې خو د څلورو نه یو مراعت شو چې د امریکا وتل و، دویم چې وربند و هغه خود به خودی واقع شو چون طالبانو په نظامی ډګر کې بورد وکړه، نو خبره ولاسه شو. مګر دوه موارد نور چې یو د تروریزم مسله وه چې د طالبانو د اړیکو او د بنګلادي تروریزم، او نو په هغې کې طالبانو وعده کړې وې اما کله چې زواهری په کابل کې وشتل شو کې د شنورم د حملات شي چې ډیر مطبوعاتي نه شي، یا مثلا پاکستانیانو په افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پی ازا وژلې دي، یا په انفجار باندې، یا ترور کړی دي، یا هم شاید ډرون نه استفاده کړی. یا خدانو ټول دا خبرې خي چې د بینالمللي تروریزم په افغانستان کې حضور لري او شته دي. اوس چې طالبان دا ردی، البته چې حضور نه ردی، دوی وایي چې شته دي خو موږ اجازه نه ورکو چې چاته ضرر ورسی. کله چې روسیه یو اوڅو موده مخکې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش تعداد ترې چند څلور چند شوی د پخوا په نسبت، طالبانو ویان خبر رد کړل چې نه موږ ځپلي دي. یو هفته نه وه تېره چې د روسیې په سفارت باندې حمله وکړه. نو دلته اوس دوه حالت دي، یو هغه حضور دی د تروریزم چې داعش په شکل دی چې د طالبانو مقابل کې جنګیږي، یو هغه حضور دی چې د طالبانو سره هماهنګ دي. او په دې کې هر ورځ نوې خبرې راوځي. اوس دا مولانا اظهر، مسعود اظهر خبره پکې راووتله، همداسې سبا شاید نورم راوځي. نو دا نه یوازې امریکا ته، ټولې دنیا ته چې د تروریزم نه متضرر شوي دي، یېره لري. حتی هغه ملکونه چې طالبان سره نسبتا ښې اړیکې لري لکه چین او روسیه، هغوی ته هم دا خبره ډېره مهمه ده چې افغانستان کې باید بینالمللي تروریزم موجود نه وي، او طالبان په دې کې وعده کړې وي. ابل مورد چې طالبان وعده کړې وي، هغه هم کېدای شي وروسته پرې بحث وکړو چې د افغانانو یو ګډ نظام، البته چې اسلامي نظام به وي، ولې مشارکتي نظام به وي، یو ملي گفتمان په نتیجه کې به رامنځته شوی، په هغې کې طالبان پاتې راغله. نو دا دوه مورد دا څلور نه چې پاتې راغلي، زه یقین لرم چې امریکا په دې حالت کې نشي کولای چې قدم راواخلي او د رسمیت پیژندلو خواته لاړ شي. او په دې هم زه مطمئن یم چې تر څو د امریکا د خوانه شین چراغ ور نه کړل شي، حتی چې د امریکا رقیبان نشي کولای جرات نه کړي دې وخت کې چې را مخته شي او د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژني، په شمول د پاکستان، په شمول د ایران، دا یو هم نشي کولای. دونه لوی دغه نشي اخیستی چې د امریکا سره په دې وخت کې په رقابت کې واقع شي.
ډیر مننه کوم ښاغلی داوودزی د تاسو له توضیحاتونه. ښاغلی رامسپور، د تاسو نه یوه پوښتنه همدې برخه کې لرو، بیا به ورشو د بشري حقونو مسلې ته. د تاسو نظر په دغسې یو حالت کې څه دی چې امریکا ویلي په لوړه کچه موږ خبرې نه لرو نورې له طالبانو سره، له هغه وخت چې ایمانو زواهری ووژل شو په کابل کې، د دوی البته ځانګړي استازي توماس ویست او رینا امیری او ځینې نور چارواکي به ورتلل دوهې کې به خبرې کولې، دغسې یو وضعیت په څه معنا دی؟
مخکې خو داوزی صاحب ډېر کافي اندازه توضیحات ورکړل. واقعا هغه د نگرانی نقطې تر اوسه پاتې دي چې هغه د تروریزم دی او د
طالبان او اخواغه کوم ژوندو چې دوی ضرور و چې کړي وای هغه ژوندو د نه پوره کولو له وجه نه او د قدرت انحصار له وجه نه او دغه بشري حقونو د موضوعاتو له کبله د نړیوال حاضر نه دي چې دوی سره مستقیما تعامل وکړي. خو نن هم په مطبوعاتو کې دا شی راغلی ده چې ښاغلی تاموس دا ویل سره لیدي چې مونږ داسې غټ تعامل نه غواړو، لیکن تعامل ضرور ده، تعامل مونږ ته ضرور ده چې باید دوی سره وکړو. یعنی دوی خامخا خپل روابط ساتي سر دې چې دوی نه غواړي چې په مستقیمه توګه یا مثلا په رسمي توګه دوی په رسمیت وپیژني. نړیوال خپل امنیتي او سیاسي او اقتصادي اړیکو لپاره نو دا دې ته ضرورت لري چې بالاخره هر رقم شي دغه یو حاکمیت سره خپل اړیکې وساتي. دا د مجبوریت لهاند دي، اوس دغه ټول د آسیا میانه هیوادونه دوی د مجبوریت لهاند مجبور دي چې مثلا دوی سره خپل تعاملات وساتي، یا نور ګاونډي ملکونه له چین نیولې تر ایران او پاکستان. خو هیڅ یو د دې قدرت دوی سره نشته او اراده نشته چې دوی په رسمیت باندې وپیژني، او د همدې کبله د بانکي او اقتصادي مشاکل هم دین سبا افغانستان کې زیات شوي دي. نو خامخا خپل تعامل دوی کیدای شي جاري وساتي، لیکن دا دغه یو کلک نقطه ته موږ نشي رسولای شي د موږ دغه موجوده نظام په رسمیت باندې وپیژني، نړیوال وپیژني، او افغانستان ترقی او پیشرفت وته ولاړ شي. دغه سی په تپه درېدل یو حالت به موږ ته بدبختي به لا زیات شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور له تاسو نه. البته اوریدونکو اوس به یو لنډه دمه واخلو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي په سپو کې پروګرام تغواګي است. د امریکا له خوا د کنګل شو پیسو مسله مو تر دې دمه وڅېړله. ل خپل درنو میلمنو ښاغلی محمد عمر داوودزی او ښاغلی ابو الاحرار رامسپور سره اوس به راشو د بشري حقونو موضوع ته چې په دغه ونې او تر دې مخکې په څو وخت کې د سرختونو ګرځېدلی او همدارنګ دا چې طالبان د بشري حقونو مسلې ترجمن نه دي. البته په دې رابطه باندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر دا ونې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې ډیره جدي اندېښنه وښودله خپل.
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago.
په خوشحالي سره راپور ورکوم چې لشاو خو یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایثار دي چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاری. د ښځو او نجونو د حقوقو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکې ځپل، او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنه ته اړتیا لري.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنیت و چې د دې ونې په لومړیو کې په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته خپل ریپورت وړاندې کړ. ښاغلی ریچارډ بنیت افغانستان ته هم سفر کړی و. یو لس ورځې په افغانستان کې و. بیلابیلو ولایتونو له غیډلې کندهار او مزار ته تللی او له خلکو سره نږدې خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې د افغانستان په اوسنی بشري بحران باندې خبري وشولې. البته له انتقادونو سره مخ و د طالبانو حکومت ویل د طالبانو حکومت ته ګوتنی ول کېدې چې د بشري حقوقو مسلې ترجمه نه دی پاتې او وضعیت ورځ تر بلې خراب دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په حواله باندې په هماغه شپه دوی یو مفصله اعلامیه ورکړله او غبرګونې وښود. طالبانو د ریچارډ بنیت دغه خبرې مغرضانه وبللې او ویلې چې واقعیت لري دي او ځینې وړ مسایل په پام کې نیول او نور د دې خبره پیشرفتونو ته اشاره نه کړي. خوشبختانه چې د پروګرام بل ملمنه البته اغلی شکریا بارکزی په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او د حقوقو فعال اوس د ټلیفون لارې له موږ سره وصل شوله. اغلی بارکزی هم د غونډه کې اشتراک کړي او تاسو ته راغلاست وایم. مننه چې ټلیفون مو اخیست. پوهیږم چې مصروف وایم، مګر مننه چې راغلی. په ټوله کې لکه څنګه چې ویل نیوکه په دې و چې وضعیت ډیر کړکېچن دی او طالبان ورستر بلی خرابې دوه خواته روان دي او بشري حقوقو ته درناوی نه لري. که څه هم چې طالبان ادعا کوي چې دا کار کوي، ټول انتقاد په دې کوي چې نقض روان دي، او په دې هم انتقاد کوي چې نړیواله ټولنه څه نه کوي. د الته دیغه حاکم فضا پاره راته وایي چې څه روانو په خپل تالار کې او په خپل مجلس کې چتاش خبري وکړي.
سلامونه او نیکی هلی تنه د بشری حقوقو په شورا کې افغانستان او د افغانستان خلکو سره ډیر ستره خواخوږي و، همدردي و او په هوې و. حتی هغه خبرې چې اکثر په ریپورت کې راغلي وو هغې نه باندې هم د نور ملکونو استازې هغه وویل او خپل اندېښنې د بشري حقونو د وضعیت او مخصوصا د ښځو حقونو د وضعیت نه په افغانستان کې وښودله. چې البته دا خپله دا په ډاګه کوي چې سربېره پر دې چې دغه راپور د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی و، دنیا نور نشي کولای چې دا وزغمي چې افغانستان خلک چې د دې نړۍ یو برخه ده په سیستماتیک ډول باندې د دوی حقونه نقض شي. او زه فکر کوم بې ساری حمایت د افغانستان نه او غشته واقعیتونه په افغانستان او په غی باندې غور راپورټ جوړول دا هغه شیان نه دي چې طالبان نن ادعا لري او وایي چې دا صرف یو پلمه ده او یا وایي چې دا صرف یو مکمل راپور نه دی. زه باید دا پزغرد وایم چې متاسفانه طالبان د خپل کړنو نه سربېره پر دې چې نه شرمېږي، حتی د لوستلو په وخت کې د بیانولو چې د نور بین المللي ادارو لخوا نه هم کېږي، دوی نه غواړي چې هغه شته واقعیتونه ومني. او زه فکر کوم چې تر دې حده دروغ ویل او تر دې حده انکار کول په سیاست کې هم یو جرم دی. او تر ټولو مهمه او ستره خبره هم دا ده چې افغانستان باید او مخصوصا ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري حقونو نقص د یو جنایت په توګه باید وپیژني او عاملونو سره باید د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس چلند وکړي. زه فکر کوم دغه کار شونی دی. موږ دې ته منتظر یو چې یو ثابت میکانیزمونه جوړ شي تر څو چې د افغانستان خلک خپل اساسي او ابتدایي حقوقو ته وتوانېږي چې لاسرسی ترلاسه کی. البته د دې ټولو ناخوالو تر څنګ زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې حداقل د افغانستان په وضعیت باندې خبرې اترې کیږي او ملکونه او سازمانونه خپل حمایت افغانستان ښکاره کوي، د افغانستان ته لاسته راوړنه ده. خو اجازه راکړئ زما لپاره ډېر د اندېښنې وړ دوه موضوع وه. اول دا و چې متاسفانه سربېره پر دې چې دومره خوخګي د افغانستان سره شته دی، عملي او کوټلي ګامونه به څه وخت اخیستل کیږي؟ مګر تر دې بل زړه خوګوونکې خبر هم دا و چې په افغانستان کې ما ولیدل چین خپل یو ملک دی چې د بشري حقونو په نقص باندې محکوم شوی. حتی موږ خپله پوهیږو چې په چین کې د چین مسلمانان خپل حقونو نه برخمن نه دي. مګر زما لپاره د تعجب وړ خبر هم دا و چې د چین مدني ټولنې فعالین په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت باندې خپل نظر بیانوله. دا یو نوی اشغال بیلګه وه چې ما هلته ولیدله. زه نه وایم هر مؤسسه هر مدني ټولنه کوای شي چې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي، مګر که چیرته دا مرسته د افغانستان د خلکو او د بشري حقونو د پلي کېدو لپاره وي. متاسفانه باید ووایم چې نن سبا هر ملک خپل ستراتیژۍ لپاره په افغانستان کې خپل سازمانونه لري او دا ډېر ماته د اندېښنې وړ وه.
آغلی بارکزی، کومې خبرې او وړاندیزونه چې د ملګرو ملتونو دغه متخصص ښاغلی ریچارډ بنیت وکړل، البته ویل چې طالبان باید په خپلو ژمنو ودرېږي، د بشري حقونو مسلې ته احترام وکړي، څه ژمنې چې کړي هغه باید پر ځای کړي او نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي، فکر کوي په دغه تشکیل چې دای لري 4-5 کسان ورسره دي، د افغانستان دومره لویه مسله کولای شي چې وپلټي په سمه توګه باندې او کانکریټ نظر چې ضرورت دی چې دغه په اساس کې د ملګرو ملتونو پریکړه وکړي؟
په دې کې هیڅ شک ځای نشته چې ریچارډ بنیت او دفتر نور امکاناتو ته ضرورت لري. مګر هیرم نشي چې د ریچارډ بنیت دفتر د ملل متحد د خوا څخه یو دفتر دی. بشري حقونو غیر ملل متحد دفترونه نور د بیلګې په ډول امنیسټي انټرنیشنل، هیومن رایټس واچ او نور گزارشونه هم جوریږي د افغانستان پاکلا او یا نور ملکونو پاکلا باندې. هغه هم د هغې ریپورتونو د فاکت په اساس باندې جوریږي، یعنی د شته واقعیتونو. او زه فکر کوم چې خامخا د ریچارډ بنیت د ماموریت پاکلا باندې او د هغې د نور امکانات و سهولتونو پاکلا باندې به تصمیم ونیول سي. خو زما په اند کم ناورین چې نن سبا په افغانستان کې روان دی، چې خلک نه تنها یوازې د تلویزیون، رادیو او سوشل میډیا له خوانه اوري، د دې ترڅنګ خپل د طالبانو هغه اعلامیه هم دا په ډاګه کوي، او د دې کړنې او د دې سیاست او د دې پالیسي او عمیقا د دې ستراتیژي مخصوصا د ښځو او د خلکو په مقابل کې ډیر شیانو ته ضرورت نشته. د بیلګې په ډول باندې موږ تاسو خپل واوریدله چې د طالبانو یو قومندان د یو جنگي اسیر چې لاسونه یې تړل شوي په پنجشیر کې د هغې د وژلو حکم ورکوي، دا خپله جنګي جنایت دی. موږ او تاسو خپله وینو چې دا طالبان په رسمي ډول باندې نه پرېږدي چې ښځینه دولتي مکتبونه شروع سي. موږ او تاسو خپله وینو او اورو، او دا د طالبانو حکم دی چې ښځو په دفترونو کې د کار کولو زمینه ورته برابر نه ده. حتی هغوی نه غوښتل کېږي چې تاسو خپل د کور کې نارینه معرفي کوي. موږ تاسو دا خپله وینو او اورو چې طالبان د ښځو نه بردي جنسي جوړې کړي دي او بندیانه یې. موږ تاسو دا ځینې شیان دي چې یعنې طالبان په خپل کړنو، خپل اعلامیو او خپل سیاستونو کې هغه ته په واضح ډول باندې وای بیانې، چې دې لپاره بیا نور زیاتی او اضافي شواهدو ته ضرورت نشته.
مننه آقای بارکزی، تاسو لطفا پاتې شئ. اوس به د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد هغه غږ واورو چې موږ ته یې د غبرګون صفت
راغلی. زه غواړم یو بل څه ووایم. نن په افغانستان کې پس له یو کال د بین الافغاني ډایالوګ خبره په ویانا کې ده، او زه په دې کانفرنس کې ګډونوالم، نو ځکه نشم کولای تاسو سره ډیر په لاین کې پاتې شم، ځکه چې هلته هم اول ځل په افغانستان کې افغان سیاسیون سره ټول شوي دي او د افغانستان د راتلونکي پاک لباندې غږیږي. او د خوشحالۍ خبر هم دا ده چې ټول حداقل دې شي ته متفق دي چې باید یو ملي اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د یو ثبات او د اوسنۍ بحران نه د افغانستان د وتلو منطقي لارې ته
پاملرنه
وشي. زه ترجیح ورکوم چې هغه ته لاړ شم، ځکه چې
پام دې ارتباط به یو پوښتنه زه بیا وکړم، بیا به تاسو کولی شئ لاړ شئ. تاسو ویل چې بین الافغاني ناسته به وي د نړیوالې ټولنې، امریکا په راس کې او اروپا څومره له دغسې ناستو نه حمایت کوي، عملي حمایت چې بالاخره یو نتیجه ورکړي.
موږ غواړو یو بین الافغاني ډایالوګ ولرو په اول قدم کې، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر بین المللي ناسته بغیر د حمایت نه نشته. طبیعي خبره ده چې د دنیا سیاسي حمایت د دغه ناستو نه شته دی، او کیدای شي دا د یو پروسې په صفت باندې ومنل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم آغلی، شکریہ بارکزی. په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاستواله چې په بین الافغانی ناسته کې چوس په ویانا کې روانه ده، د ځینو افغان سیاستوالو ترمنځ او بشري حقوقو فعالانو ترمنځ هلته اشتراک لري. مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې چې دا ونه ناسته درلوده، او ریچارډ بنیت ورته خپل راپور وړاندې کړ، ګډون کړی. البته په غیناسته کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ډیره جدي اندېښنه وښودل شوه. اوس به د طالبانو د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تازه خبري وورو. البته دا خبري تازه په سوشل میډیا باندې راوتی دي چې د خپل جنگیالیو او ځواکونو ته ځینې پیغامونه لري. لاغې ډلې یو برخه ادا ده چې د وای چې د عفو فرمان نه عملي کیږي.
دا خبر زه بار بار کوم چې موږ امن د عفو د پلان ایدا بیا درن څو پروژه په لار کې چې په نو باندې یو څه کولی شي دي، خو چې څنګه ولې هغه ته دروازه شي.
خغلی داودزای او خغلی رامسپور، له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه مو اوسله وکړه او پاتې شولې. البته غلی بارکزی لکه څنګه مچوي لاغوی د کام وخت لپاره راغلی ولا ولاړل، له تاسو ډیره مننه چې پاتې شوي. زه اوس خغلی داودزای له تاسو پوښتنه لرم چې د سراج الدین حقانی د خبري تازه راوتی دي. البته د ویلي چې د عفو فرمان ته ځینی خلک ژمن نه دي او خلک خپل سر وژني، منظوري د طالبانو ځینی کسانو، نو که وضعیت دغه سي دوام کوي، طالبان له یوې خوا رسمیت غواړي، له بلې خوا خیاړي کې غواړي، پیسې غواړي، کومکونه غواړي، مګر ترڅنګ دغه سي د بشری حقوقو ناخوالی هم روانې دي، چې تخپل طالب مشران منی او قبلوی بل اخر به افغانستان کومې خواته لاړ شي.
بیا سلامونه ټولو ته. خبر دا ده چې فعلی حالت کې د طالبانو اسلامي تحریک د یو تحریک په توګه پاتې شوی دی. تحریک او یو تنظیم او یو حزب منځ کې فرق دی، ځکه تحریک کې د مختلفو افکارو خلک دي، په دوی کې اختلافات شته، د نظر اختلافات په هر مهم مورد کې شته، د جنکو د مکتب پاک لشته، د جنگی جرایم او پاکلشته د غیر مسؤولانه اعمال او پاکلشته. ولی مهمه دا ده چې پر راس کې چې څوک ځان ته دولت وایي او د دې متمدن نړۍ جز ځان ګڼي، نو باید اراده درسته وي، پالیسی درسته وي. د دې بشري حقوقو او د ښځو حقوقو په اړه د طالبانو پالیسی د سره درسته نه وه، د سره عمل مسؤولانه نه و. مثال په توګه د دنیا هر مسؤول ملک چې د ملل متحد عضو دی، هغه د بشر د حقوقو یو مستقل کمیسیون لري. افغانستان هم په تیر 40 کلو کې درلوده، او که حتی رئیس جمهور به هم سرغړونه وکړه، د کمیسیون رئیس حق درلوده چې ورته جدي مشوره ورکړي چې دغلته سرغړونه ستا څنګ کې روانه ده یا ستا په واسطه روانه ده. طالبان اولین اقدام دا و چې هغه کمیسیون منحل کړ. معنا دا چې بشر حقوق هغه چې نړۍ ورته خپل تعریف لري هغه په دې توګه موږ په رسمیت نه پیژنو او ژمن نه یو. دا پیغام بیا د هغې نه وروسته د ښځو په هکله بله پالیسي راووته، د جنکو په هکله بله راووته چې مکتب نه منع کړو. نو زما منظور دا دی چې دلته یو تفکیک په کار دی. یو اراده ده چې هغه د پالیسي په شکل باندې جوړیږي، یو بیا سرغړونې دي. د طالبانو اراده کې مشکل دی، دوی اراده نه لري چې هغه شکل چې بینلري تعریف دی د بشري حقوقو یا متمدن تعریف دی د بشر د حقوقو په هغه توګه باندې دوی اراده نه لري چې هغې ته ژمن پاتې شي. دا چې بیا سر جنګي جرایم واقع کېږي، دوی په اصطلاح د عفو د فرمان نه سرغړونه کې، دا سرغړونه ده. دا وی خو دیم کچه بیخي ډیره ده، سور خط ته روانه ده په دې وروستیو کې په واقعیت سره. بلکې په دا تیر یو کال کې دا واقع شوي دي چې یو چا چې یو ټوپک په غاړه دی هغه فکر کوي چې زه سارندوالم زیم او پولیسم زیم او قاضیم زیم او ځای په ځای خلک وژني، چې همدا ورته سره جدینه قانی اشاره کړې وه.
ډېره مننه کوم ښاغلی داودزی له اشتراک نه مو په دغه پروګرام کې. اوس د ښاغلي رامسپور نه به دغه وروستۍ پوښتنه له هغوی هم وکړو چې افغانستان بالاخره کومې خواته روان دی په دغسې ناخوالو چې اوس موجود دي. تاسو ورسته خبرې ده البته
اسخانګ زسه متاسفانه چې وضعیت ډیر زړه بګنونکي دي او تقریبا مایوس کوونکي دي، ځکه چې دنیا وال ټول دا غوړي چې بعد افغانانو سره بعد خروان وشي، خروش وشي، خطا عمل وشي، افغانان سره یو بل باندې تور راتول سي، ملي وفاق را منځ شي، بشري حقوقو دلته خواندي سي، نظام باید جوړ سي، بل مللي ژوند ته دوی باید ژوند پاتې سي. خو متاسفانه دغه حرکت ته چې مونږ او تاسو ګورو مثبت خواته روان نه یو، او دا ملک مثبت خواته روان نه دی، او دا چارواکي نه غواړي چې په دې کې تغیرات راوړي. نو تا تقریبا ډیر مایوسونکي دي، او زه فکر کوم چې دا بین المللي کنفرانسونه غونډې او دا گزارشات چې بین المللي مراجع او مجامع لخوا نن سبا نشر کیږي او جوړیږي، دا ټول باید یو فشار له نقطې نظر نه وکتل سي، او دنیاوال باید وحسول سي چې بل اخره دغه موجوده کسان و حسوی چې یو سلسله تغیرات رامنځته کی، او کچیر دوی تغیرات رامنځته نه کی مونږ او تاسو تعبیر چې یو ډیر جوار بحران خاطر روان یو. متاسفانه
ډیر مننه کوم خغله ابو الاحرار رامسپور او خغله محمد عمر داود زیل ګډون نمو په دغه پروگرام کې. همدارنګ لاغلی شکری بارک زین چې څو وخت راغله په دې پروگرام کې لمکسره اشتراک وکړه. اوریدونکو تاسو هم مننه کوم ودان چې ازادي په سپو کې خبرونه مو داونه لمکسره تر پای پورې واوریدله. اوس به دبل پروگرام تر پیل دوه پورې لاند وخت لرو، کولای شو یو د سندری او برخه واورو. مننه
خوب پیدا کی گی خرد لمسے خوب پیدا